افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه ته غوږ یاست چې هر ورځ څلور وشت ساعته دوام کوي. په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه خپرېږي، د هیلو وړانګ رادیوي ډرامه او د ازادي میلمه. پیل په خبرونه کېږي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت یو ځل بیا د افغان ښځو پر کار د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د طالبانو حکومت د تیر کال د دسمبر میاشتې پر 24مه په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د افغانستان د بشري مرستو له مرستندوی صندوق AHF سره د اروپایي ټولنې د 3 میلیون یورو د مرستې خبر ورکړی. دوچا پرون په خپل ایکس پاڼه کې ویلي دا ډول مرستې مرستندوی سازمانونه په دې برلاسي کوي چې په ټول افغانستان کې میلیونونو کسانو ته لازمې مرستې او خدمات ورسوي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP څانګې د نړۍ له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې په دې سخت ژمي کې له افغانانو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان خلک تر بل هر وخت زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د فلسطینیانو روغتیا وزارت وایي چې د غزې په مرکزي برخه کې د مغازي په نوم د بې ځایه سویو پر یوه کمپ د اسرائیل د بمباري په نتیجه کې د وژل سوو شمیر او یا ته لوړ سو. د رویټرز آژانس د خبر له مخې د دغه وزارت ویان اشرف القدره ویلي احتمال سته چې د مړینو شمیر تر دې زیات سي. د القدره په وینا هغه څه چې په مغازي کمپ کې پیښ شول ټول وژنه وه. د اسوسییټډ پریس خبری اجنس په لیکنه د اسرائیل پوز د دې پیښې په اړه سم د لاسه تبصره نه ده کړې. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې تر اوسه د غزې په جګړه کې شاوخوا 40,000 او 400 فلسطینیان وژل سوي او د دې قلمرو نږدې ټول 2 میلیونه او 300,000 وګړي بې ځایه سوي دي. د اوکراین وګړي نن د دسمبر پر 15مه د مسکو په مخالفت د کرسمس جشن لمانځي. اوکراینیانو به پخوا د ارتودوکس کلیسا د نورو پیروانو په څیر چې اکثر یې د پخواني شوروي جمهوریتونه دي د جنوري میاشتې پر 1مه د کرسمس اختر لمانځي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په 13 جولای میاشت کې یوه مساویده لاسلیک کړه چې له مخې د کرسمس رسمي رخصتي او جشن د جنوري له 1مې د دسمبر میاشتې 15مې ته راوستل سو. د نایجیریا په پلاتو یالات کې چې د مالدارانو او کاروانګرو ترمنځ شخړې پکې عامې دي، د یوې حملې له کبله 14 کسان وژل سوي دي. د نایجیریا پوځ پرون یکشنبه دا خبر ورکړی دی. د پوځ یو ویان تورن او یا جیمز د فرانسې خبری اجنس ته ویلي دغه حمله په موشو کلی کې سوي ده، هغه ځای چې له کلونو راهیسې پکې قومي او مذهبي شخړې کیږي.
رادیوی ڈراما د ټولو د کامیابی او خوشحالی ملګری.
درنو دوستانو په سلامونو مو هرکلی کوم. علم او پوها، هنر او کسب د بشری ټولنو لپاره لکه د اکسیجن په څیر ارزښت لري. کومه ټولنه کې چې داسې زونه نه وي هغه ټولنه مړه بلل کیږي. د نړۍ پرمختللي هیوادونه په علم او پوهې سره د پرمختګ اوج ته رسیدلي. که غواړی چې خپل ځان او خپل هیواد له نړۍ سره سیال کړی نو باید د علم او پوهې لمنه ونیسی.
یعنی ګلا زه به یو لنډکۍ ویډیو وکم. نور مواد برابرول ستا کار دی، بیل هغې زما کار دا دی چې خلک د سلامت له ورځنیو کارونو خبر کم. نور یوټیوب میوټیوب ته تشان برابروه.
کور دی ودان، غنم دی ډیر، وایم هر غم دی هیر.
زه به چنارګل او کاریګرو ته ورغږ کوم، ته دې خپله ویډیو وکا.
سمه ده نو ورځه.
چنارګله و چنارګله، څه وایې؟ لاسونه مې بند دي.
د غرمې د کتغ متغ غم خورم.
هغه پرېږده، یو ځل دلته راشه چې په کار مې.
ښه، دا دی درغلم.
هغه کاریګر هم در سره راوغواړه چې دا د چینارګل ډالۍ ټول په ګډه سره ورکړو.
موږ دوه به یوه پټه ویډیو ترې وکړو چې دوی هم حیران شي که دغسې نه ده.
همداسې ده. هغه دي راغلل. ته د کاریګر در وله، زه به چینارګل در ولم
چې دا د کمرې مکوکه مو بیا ولې راپسې راړولې ده.
راځه راځه، درېږم.
اوهو، دا ډول د کوم بختور دی، څومره ښکلی دی.
دا خو د سلامت کارکوونکو پیسې سره چولی او تا ته یې پر ډول اخیستی دی چې دا شکلا د ډول تاوان ورکړي.
رښتیا دا څه وایې؟ والکو، دا موقع کار نه دی کړی. تاسې خپله د خلکو کاریګر یاستئ، دومره غټ تاوان به مو نه کاوه.
چنار ګلا، که ته یې نه اخلي چې زه یې خپل کور ته یوسم.
زوره وره، وایي یو په سد ښکاري او بل په نه خوړلو. زما مطلب دا نه و. وایم کور مو لګلې ډاکشا، اوس به نو زه هم درته یو ښه اتلنی ډول وکړم. نو راجک چې له خیره اتلن ته
چنارګل دې مړ
کا ډیر زخمی شوی.
راپور ته کې چې ډاکټر ته یوسو چې وینه تریزی
د فرزانی خور کلینیک به خینګ دې دی. هلته به ورشو. الی
وی وی، لاس می دا د څه هم وینې پر اماتی دي. په سترګو می تور اشپه ده. او لار نه وینم. اخ، ورته می کوي.
والکو، هماغه بګۍ تیار ولاړه ده. الا هماغه کې به بوزو. تاسو خپل کارونه کوئ، زه امید رسو. الا ونیسه چې بګۍ ته ور پورته کړو. ونیسه،
ژر کوئ، ژر کوئ، د خدای د پاره ژر می ورسوئ. اخ، چې په زړه می زوب راغی.
چو زه، چو چو زه.
چنار ګلا، ورختا کیږم، اوس به د سترګو په رپ کې ورسوم.
وی وی، لږ په کلاره ژوبن دې کړم ظالمه.
رښتیا وایي، خو داسې تک خو به سړی له بدو بتره شي. لږ احتیاط کوه.
سمه ده، ورو ورو ځو.
هغې ښځې ته مو پیچکاري وکړه؟
هو، نن یې وروستۍ پیچکاري وه. ډیره درنه خوشحاله وه. بیچاره پیسې نه لرلې، خو یوه جوړه ښکلې بتکې درته راوړې. وګوره، هغه دې په انګړ کې ګرځي.
وی ولې داسې وکړل؟ بیچاره چې پیسې ورسره نه وي، خیر دې څه پروا کوي؟
هو، ویلې خې ډیرې هګۍ مچوي.
خدای دې خیر ورکړي. ته وګوره څومره ښکلې جوړه بتکې دي، لکه چې ناروغ دی.
ته صبر چې ورشم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وی دا پچینار کولور باندې ست شي وی دی. انت لاسی پچی شو خوش شوی دی. څنګه ویني تری تللی؟
څه خبره ده؟
الا الا نو جرت نن راشي زړه کوي. الا نو
فل وشي خوره، ته ما ته ملک ظاهرا کا چې ویډیو یو کم.
خیالي وروره، تل کچ بل کار نه لري او ټول ورځ ویډیو غان کوي.
هو هو خوره، همدای کار دی.
دا ولی چنار ګل وروره، تا پلاست څه شوی دی؟
په چړې را نه جوړول شو. کیسه یو کده ده، بس په هوا وشونو.
خیالي ګلا، یوازې د چنار ګل ویډیو وکړه، د بل چا وانه خلی.
راځه چنار ګل وروره، په دې څوکۍ کې نه. هله پلوشي، هغه د پنسمان سامان راوړه.
پسترګو د دې دستي. امید وروره، ته کې نه. خیالي ورور خاص هم ویډیو کوي.
پلوشي خورې، ته اندېښنا مه کوه، په ویډیو کې به ستا مخ نه راځي.
خیر یوسی،
بیوخي هم راکوي که
نه؟ نه نه، دومره لوی عملیات خو نه دی.
وی وی، زما له تشې پیشکارۍ نه زړه چوي او ته مې لالاس ګنډې.
چې داسې ده، لکه بیوخي به ورکو چې په درد پوه نه شي.
کوم تاوان ونه کې
نه کوي چنارګله، اوس ته لکه چې ډاکټر شوې.
ښه ښه، خو ګوره ډېر پام کوه، چې د دې ستنو څوکې ډېرې تیرې دي. که د دې عملیات ناروغ ووتم یو سورکی چرګ لرم، ښه غټ خیرات کوم. وای وای لکه چې په زخم دې راته پیشکاری وکړه، څنګه سوئی کوي ډاکټر صاحب؟
امیدا
ما ویل تیار راغلی یو، لویانو تم د پولیو واکسین کیږي چې ځان ته وکم. ولی خان دی
ځکه خان دو چې لویانو ته د پولیو واکسین نه کیږي.
نو ولی لکه چې لویان نشي نیولی؟
د چنارګل خبرو داسې ښکاري چې د ګوزان او واکسین په حق لای هیڅ معلومات نه لري.
موږ ساده کلیوال خلک یو، په دې خبرو ولا کا چندانې پویګو.
زه خیر دی، زه به دې پوکم. لاس دې په یو خښوي دی، ته صبر چې زه لږ زور ورکم. پوه شوې؟
او بی وخه شوې دی
پلوشي، ته د لاس د زخم پاک
کا. ښه دا دې څه پاکوم چې نرګل وروره لاس خو به دې درد نه کوي.
نه ولا بس دومره پویګم چې په لاس مې دوا وخی.
سمه ده، اوس به درته وګنډم.
دا خو عجیبه پیشکاری وه، هیڅ په درد نه پویګم.
چنارګله مخکمه خبره نیمګړی پاتې شوه. د ګوزن واکسین تر زیږون وروسته ماشومانو ته ورکول کیږي، چې تر شپږ کلنۍ پورې شپږ ځلې یو ماشوم ته ورکول کیږي. لویانو ته دا واکسین نه ورکوي.
خیر اوسې چې پوه دې کړم. و کور دې لغلې ډاکشا، دیکھتا مال کا کم اچوا. وای چې څنګه غر هغه سي کر بوړی، او زخپل تاندی غوندی تریو دی گونه که
آلی کچی نارگولا تو پا زخمی که دو که دمرا مزی بی چه منگم پا یو چشی زال زخمی کو. تو گورا چه دو ما غوندی پا یو تکلا سری او استاد تنگ نازو نکوی.
تو با دی آواز پا موتروانه که تکره، زبیا پا جرنده واش پا خی که تکره. ما در دول وخلو کسب خومه لا پی سار باره ده.
تو نو پزان دیر غره ده کرار که نا او ننز ما دلاز کسا غفره چې د ګوره لاسو ګوتې ورسره وخورې، بیا به درنه خپل او دا شغلا پخلی هېر وي او زما د کتک صفتونه به کوې.
سمه ده چې داسې ده، نو زه به خبرې نه کوم. ته پوچه او کتخ دی
ته صبر چې دی څنګه شل کوي. زه به یې تر سترګو لاندې څارم. اوهو د مالګې او غوښې بېخوې وویست. زموږ لکه چې نن د غرمې ډوډۍ بل ځای کې شوه. استاد فیروزه اوس نو کاریګرو ته ټینګ شه، په دې خراب کتل دی.
ولکه زخمی ګلا څنګه د ځان سره بنېږي لکه چې زما کتل ته حیران دریانې.
وایم کور دې لغلې ډاکشا، حیران خو خود یم که ته داسې کتخ کوې لکه چې موږ دې پی خراب کړو.
ته لږ وار وکړه ولکه چنار ګلا، یو ځلې وڅکه بیا د ښه او بد فیصله کوه.
زه به خپلې ګولۍ وخورم چې سار مې مل یاده وتلې وې.
نشتا چیرتا دے دا دے دیگ ہم باندھے دے دے کتک لبوی نے کاری چی مال گینا دے ورا چولے تسبا چی دا کار خو زورتا وکم چې چیرته دغه د مالګې ډبلی دا دی. دومره به بس چې دا ورواچو دغه دوه قاشوغې خو ما هر وخت وراچول. دا دی صبر چې لږې کوروم دا چمچې پکې تاو راتاو کړم چې دا مالګې ښه حل سي. ته ودرې چې اوس زه لږ وڅکم چې مازه یې څنګه سوه. اوه لکه چې کار مې خراب کړ. دا خو داسې تروه شوه لکه چې استاد مې پکې مالګه اچولې وه. پخوا خو به یې مالګه اچول ما ته پرېښودل، اوس دې نو ځان ناکاره واچوه چې څوک پوه نه شي که نه دا شکولا تر ډوله به ډېر وهل وخورم.
انډیوالانو زما خو لاس ژوبل دی، نو نن زما په ځای استاد فیروز تاسو ته پخلی کړی دی. خدای دې خیر ورکړي. لما سره کومک وکړه، ډوډۍ را واخلئ چې کاریګر وږی دی.
دا وچه ډوډۍ په دې منځ کې ورکی ده شاغه.
سمه ده، اے ما ته لږ ځای راکې چې ویډیو وکم.
وچه ډوډۍ په دې کاسو کې ما ته کوي.
ته صبر وکړه زما خو مې یو لاس جوړ دی. ها دا کاسه در واخله.
یار داسې خوروا مې پخه کړې ده چې ګوتې بور سره وخوري ګوتې. داسې خوروا چې د چنارګل کتغ به درنه هېر کړي.
خچ داسې ده نو قضاوت به مونږ وکړو.
بسم الله کوئ له خیره سره.
دا څه دي ظالمه؟ د مالګې موټر دې پکې خالی کړی
څه؟
دا خو رښتیا وای، که موټر نه وینو بوجۍ خو یې اتمن ورچپه کړې ده، لکه چې پوزه دې را پرې کړه. خدای دې انصاف در.
دا خو رښتیا وای، دا خو ټوله مالګه ده.
وای لکه چنارګلا، هسې نه چې تا پکې لقاسته بیا مالګه اچولې وي.
اوس نو ښه شوه، ولې ته داسې د کوم پاچا د دربار اشپز یې چې زه در سره سیالي وکړم؟
اوس دا خبرې پرېږدی، د نور پخلي غم وکړئ چې کاریګر له لوږې مړه دي.
له پېښې خو تېښته نشته، چې داسې ده نو زه هم خپله غلطي منم، خو په بدل کې به اوس زستی او بل څه درته تیار کړم چې وږې پاتې نه شئ. شاغه څه شوې والکه، راځه چې د یو بل کتغ بندوبست وکړو.
څه وایې استاده؟
د چنارګل په بایسکل لاشه، ټولو ته د بازار نه یو یو خورا کباب راوړه.
خیر سه فیروز استادا، وایم داسې غلطي خو هر وخت کوه چې په بدل کې هره ورځ یو کباب وخورو.
زما بایسکل به منئ که نه، اوس به مو په څه شي کباب راوړ؟
اوس خوشول، خو یوه خبره درته کوم، په دې شهر چې تاسو به واده راکوئ چې شاغا ته به څوک څه نه وایي. واده مو ده؟
شرم گوڑے میں سم لارے ترا وسط جانے چپ نہ بولے اور زی پالم کیوں شرم بولے
خیالی آسی نہ پدی ٹوک استاد نر لیو بل سرپ جنگشی
مشرانو که خیر وی، انشاءالله دیر جر بخپل ارمان تا ورسیگم. اول خیر سرا
انشاءالله دیدیو.
لکه چی گوشده کوی؟
نه یارا، گوشده چه کوم؟
نو بیاده لکه چی خارش تانیت کرده که چنگ واله که؟
نه ملک صاحب، داسی هم نده.
نو بیا چه ده بانک رئیس کیگی چی دوم را خوشحاله؟ او که نه اسمان تا پورتا کیگی؟
نه نه پلارا، نه اسمان تا پورتا کیگم او نم رئیس کیگم.
بسته نو، دیر اکرتی مکوا، پرانا اورس خوبونه وینی.
لارا، خوالم یو فلم جوڑ کم، فلم. لارا که؟ لکه چه مور می یاد کرده، زکر چای پستونه که بند شو. تصابر زده ملاوٹا پاوم، تو داره گا؟
بسته واله که، پو حلو می مرنه که، اسک لگ دیو حلو.
خیالی گولا، انچه داره فلم جوڑا، ولو فکر ده لکو ما مغزو تر نواته.
ملک صاحب، کلمه چه خار که ده فلم او کمده درسونه ویل، سو کسان میولی دل، چلنده کی فلمونه جوڑا ول؟ ما هم تری چنه تز دکره اکره. نو اوس غواړم چې زم یو لاند فلم جوړ کړم.
ښه ښه
خیالي ګولا، په فلم جوړولو خو ډېرې روپۍ لګېږي، هغه به له کومه کې؟
خیالي بیا د خپل خیال پاسپور شوی دی، لږ ځمکې ته راښکته شه، سترګې دې وغړوه.
نو زه خو داسې فلم نه جوړوم چې درهمونه پرې ولګوم، کم مصرفه فلم جوړوم.
بس نو دا د خیالونو باچایي دي چلوه.
تا ته خو تل زما خبرې ټوکې ښکاري، چې ما خبر کړې تارش خان کړی یم.
وایم خدای دې درته همت درکړي چې ته یې کولی شي. نو بسم الله کا، نو څه ته به غوږونه خوري؟
حاجي صاحب، په دې کې د غوسې خبره نشته، هر ځوان یو شوق او یوه هیله لري، کیدای شي دا کار وکړي.
هغه ورځ چې د کوی کارونه بشپړ شول، په مراسمو کې یې ډېره ښکلې ویډیو کړې وه، ډېرو خلکو په یوټیوب کې لیدلې او نظر یې پرې ورکړی دی.
امید ده زما پلار چیرته په ما دومره باور لري؟ یوټیوب چینل نه به نو څه خبر شي؟
زه زما دې په یوټیوب او موټیوب سر نه خلاصېږي.
حاجي صاحب، که رښتیا ووایم، ما هم د ده چینل نه دی لیدلی، خو باید دواړه یې وګورو او تشویق یې کړو.
خدای دې خیر درکړي ملک صاحب، وایم کور بدان.
بس نو مونږ هم درته دعا کوو چې دا خیالونه دې خدای په حقیقت بدل کړه.
بس نو، یو مې نوم خیالي دی، بل په خیال پلوونو بدنامه شوی یم، هیڅوک را باندې باور نه کوي.
خیالي ګولا، دا خبرې پرېږده، زه چې څومره پوهېږم فلم په یوازې ځان نه جوړېږي، او زموږ کلي کې هم له تا پرته په دې شي څوک نه پوهېږي. اوس دا راته ووایه چې نور به در سره څوک وي؟
یو څو انډیوالان خوشته، ورځم او سر یې ور خلاصوم، او په دې هم پوهوم که دې فلم یو ورې ګټه وکړه، جیبونه به یې له پیسو ور ډک کړم.
دغه دی، ته به وایې چې ټولو خلکو ته د ده له کوره پخه ورځي. والکه، هر سړی تا غوندې اوزګار نه دی، ټول د خپل کار او روزګار په غم کې دي.
پلاره،
ما تروسه پورې ستا یوه خبره هم په ځمکه نه ده غورځولې، خو زه پوهېږم چې ته له مانه شپون جوړوې، خو زه دا درسره نه منم. زه غواړم داسې یو کس شم چې خلک مې په لیدو له ځان سره ووایي چې هغه دی ښاغلی خیالي راغی، راځئ چې یو عکس ورسره واخلو.
حاجي صاحب لږ دی لکه چې خفه کړ.
ملک صاحب عجیبه زمانه شوه، که دې خپل زوی ته وویل چې له خپلې بلستنې سره پښې غځوه وایي خفه دې کړو، وایم داسې نازولي اولادونه په بلا وهه.
کاکا د هغه مخکې خو مې درته څه ونه ویل، خو باور وکړه دا بد کار نه دی که څوک ورسره مرسته وکړي کولی شي.
یاره منم دې خالي ګله، د دومره خلکو کې مې یوازینی انډیوالې چې یاد دې کړم او زما پوښتنې ته راغلې.
خدای دې ښه یاد کا یاره، ما خو تل ته خپل ملګری بللی، خو نه پوهېږم چې څنګه ستا فکر نه دی شوی. که څه هم اوس مې کار در پورې بند دی، خو په بده ورځ کې به خامخا ښه ملګري ته ورځې.
منم دې خیالي ګله، اوس دې پیاله در واخله چې چای دې سوړ نه شي. دا تازه ګوړه هم در سره واخله چې د خولې خوند دې سم شي.
خیر سي
کاکا، اوس راته ووایه کنه چې څنګه دې زموږ خواته لاره غلطه کړه، لکه چې بیا دې چېرته د تګ نیت کړی دی که څنګه؟
چېرته نه ځم، خو یو کار ته مې نیت دی، شاید تا ته هم خوند درکړي.
بیا خو نو زر راته ووایه چې څه خبره ده، اندېښنه مې شوه.
له دې خو به خبرې چې زه یو یوټیوب چینل لرم او ویډیوګانې پکې خپروم، اوس ډېر مشهوره شوی هم دی.
یاره که رښتیا راباندې وایې ما ته دا شیان خوند نه راکوي.
خیر خو ته اوس خبره واوره، زما نیت دی چې یو فلم جوړ کړم.
د څه شي فلم؟ دا چې مونږ یې په ټلویزیون کې ګورو.
او کنه، نو فلم خو په راډیو کې نه لیدل کېږي.
دا ته څه وایې؟ هو رښتیا فلم ته د جنۍ د کومه کوې؟
فلم کې جنۍ نشته، ټول په کې نارینه دي.
دا نو څه رقم فلم دی؟ ما خو کله داسې فلم نه دی لیدلی چې جنۍ دې پکې بیخي نه وي.
شته، ډېر فلمونه شته چې ښځې پکې نه وي، چې یو ځل یې جوړ کړم بیا به یې سایل کوې، خوښ به دې شي.
ښه نو د فلم نجونې خو لاړې په مخه، دا نور خلک به ورته له کومه کوي؟ بدماش، او دا نور خلک به یې څوک وي؟
دومره یې نه غټوم، داسې وړوکی غوندې فلم جوړوم.
یاره نو دا وړوکی فلم یې لا څه رقمي؟ تا ته څه ګډې وډې وای وخیالي ګله.
احمد خانه، زړه مې دی چې یو کومیډي یا خندونکی فلم جوړ کړم چې خلک یې وګوري نو خاندي به ورته.
دا خو به خوند وکړي، د خندا فلمونه خلک خوښوي. خو رښتیا پلار به دې در سره ومني؟
نه والا، زمونږ په کلي کې هیڅ چا ته دې خبرې خوند ور نه کړ.
ولې؟
زما د پلار د لاسه، پلار مې د ټولو خلکو په مخ کې زما په خبرو ملنډې ووهلې.
خیر دی مه خفه کېږه، خلکو هسې ستا د پلار لپاره څه نه دي ویلي، که نه دا خو څه بده خبره نه ده.
ځکه خو تا ته راغلی یم چې له تا نه مرسته وغواړم.
زه در سره مرسته وکم؟ نو زه کوم داسې د هندي فلمونو اداکار یم. ښه نو بیا وایه کنه څه مرسته در سره کولی شم؟
زه له تا څخه پیسې یا بل داسې کوم شی نه غواړم چې ستا په وس کې نه وي. زه غواړم فلم ستاسو په کلي کې جوړ کړم، او اے ته به هم پکې رول لوبوې، وانډه به پکې اخلې.
نو زه به پکې څه ونډه واخلم؟
اے تر تا به لاکه تکړه ممثل پیدا شي، ته به زما په فلم کې بدماش شي. بدماش چې تر بریتو به دې وینې څاڅي.
دا څه وایې؟ رښتیا که په ژوند مې دا ارمان پوره نه شو، نو په فلمونو کې خو به خامخا پوره شي. داسې یو شی رانه پکې جوړ کړه چې په یوه لغته دوه درې کسان د دیوال ناخوا واړم.
نه نه، داسې څه به پکې نه وي.
ولې نه؟ په فلمونو کې خو وي.
خو مونږ داسې غټ فلم نه جوړوو، هغسې فلمونه خو په لکونو پیسو جوړیږي، مونږ چیرته دومره امکانات وسایل لرو.
خو پوه مې که کنه زوروره چې زمونږ فلم هم غریبانه دی، وایي که نه چې خوار په هندوستان هم خوار دی.
ای خیر سي.
ښه نو چې داسې ده، زه به اول له ملک صاحب سره په دې اړه خبرې وکړم او اجازه به ترې واخلم.
صحیح ده، همداسې وکړه، زما هم همداسې خوښه ده چې یو ځلې ملک صاحب اجازه راکړي، بیا به د نورو کارونو غم هم وکړو.
ګوره ښه، ډوډۍ دې په وخت خوره. کوم خوراکونه چې ډاکټر صاحب درته ښودلي دي تل یې خوره، درته ګټه لري. مهرباني.
السلام علیکم فرزانی.
اوهو شبنم خوری تی؟ وعلیکم سلام، په خیر راغلی. دا خو ریحان جانم در سره راغلی دی، څومره ښکلی شوی دی ماشاءالله. ریحان جانه څنګه یې؟ نام خدا او خیر شوی دی. او کنه او سو خیر شوی دی. اخه خوری ما خو مخپل واده پر زای کړه. فکر کوم د ریحان دی واکسین کول وخت را رسیدلی، ځکه خوستا څنګ ته درغلم.
خدی وکړل خوری، ته هغه د ریحان دی واکسین کارت راکا چې زیم وګورم.
ته صبر چې زیله د سکول را وباسم. صبر دادی هوا اخله
تراکا صبر چې وی ګورم. دادی تر زیګون وروسته د لومړی دورې واکسین ورته شوی. ریحان جر اوس د سو میاشتو شو.
نن په خیر دوه میاشتې پوره شوې.
وګوره څومره کره حساب دی نیولی دی، چې څنګه دوی میاشت پوره شوه واکسین ته دې راوسته. دې ته وایي هوښیار مور.
وای خورې په کور کې مې له خو سره نیولې ترور ملالۍ سنګین ټول د ریحان جان د واکسین ورځې شمېري. زموږ د کور وړه ملالۍ هم لا پوهېږي چې د ریحان واکسین ته څومره ورځې پاتې دي. نن سهار وختي سنگین راته وویل چې د ریحان د واکسین وخت پوره شوی، کلینیک ته ورشه او واکسین ورته وکړه، نو ځکه دلته راغلم.
شبنم خورې زم ستاسو له کورنۍ نه هم دا تمه لرم. تاسو د واکسین په ارزښت پوهېږئ. سنگین ورور ملالۍ او د خوشحال خېلو ټولو خلکو واکسین ته ډېر کمپاینونه کړي دي او خلک یې پوه کړي دي.
رښتیا وایي خورې، زه چې هغه یوسف خوارکی ووینم چې ګرځېدی نشي او فلت دی، زړه مې ورته وینې ساسي، ځکه خو د ریحان جان د واکسین د ورځو حساب رانه نه غلطیږي. هیڅ ماشوم باید له واکسینه پاتې نه شي، او په حال دی.
همداسې ده خورې. ښه نو اوس په دې دوره کې ریحان جان ته درې ګونه واکسین ورکول کیږي، ځکه چې اوس د دوو میاشتو شوی.
خیر وې سفرزانې خورې، د پولیو د واکسیناتورانو دیم کور ودان وي. هغه بله ورځ کور ته راغلی و. ملالۍ په منډه ریحان جان ور وړ او واکسین یې ورته وکړه.
زه پوهېږم، چلو تاسو نه واکسین نه قضا کیږي. دا دی د ګوزن واکسین ورته شوی دی، یوازې به دا نور واکسینونه ورته نن وکړو له خیره سره.
کله ما قضا شي له ترور کاکا ملالۍ او سنگین نه به څنګه قضا کیږي.
ښه شبنم جانې، راځه چې زه او ته د واکسین څنګه ته لاړ شو او ریحان ته واکسین وکړو.
سمه ده. مله زما خوږه زویه، راځه چې ترور جانه دې درته واکسین وکړي.
زه چې ځو.
مبارک مبارک.
خیر یوسف، زه خوایم د ریحان جان پل را پسی بختور شو.
اوس نو په ټول ولایت کې ستا جوړې کړې خلطی مشهورې شوې. د چاپریال ساتنې ریاست مسؤلین هم ستا دې کار ته ګوته په غاښ دي. ماسسی ستا ګنډل شوې خلطی عین کابل ته لیږلي. هیڅوک باور نه کوي چې دا خلطی به دوه وړو نجونو جوړې کړې.
زه پوهېدم چې ملالۍ ډېره ځیرکه هوښیاره ده او هغه داسې کارونه کولی شي. سنگین ویل چې د یو تلویزیون مشر ملګری دی او هغه غواړي چې له ملالۍ سره مرکه وکړي.
نه نه، مرکې مهمې نه دي.
ولې نه دي؟ زه خو وایم ضرور ده، باید مرکه وکړي.
پلار جانه.
د پلار خوږې، ستا دا نازکې ګوتې مې د ګلو په لاولې دي پیرزو او ته پرې خلطی ګنډې. ستا عمر د کار کولو نه دی، بس خپل سبقونه دې وایه.
کاکا جانه، دا خو څه سخت کار نه دی، دا یو نوی او اسانه کار دی. یوې جینۍ ته د خیاطي او پخلی زده کول ضروري دي. ښه به وي چې سر له اوسه یې زده کړي.
هر څه چې وي، خو د ملالۍ له عمر سره جوړ کار نه دی. درسونه هم زیات دي او امتحانونه هم رانږدې دي. پرېږدئ چې په خپلو درسونو او سبقونو لګیا وي.
نه پلار جانه، دا کار زما د خوښي کار دی. غواړم چې د درسونو تر څنګ په راتلونکي کې یو ښه خیاط هم شم.
بیا به نو داسې وکړو چې که کوم بل داسې کار پیدا شو، ستا مور به وکړي. ستا هم دومره بس دی چې دا نوښت ستا او د ګلالۍ په نامه شو.
نو بیا به خیاطي څنګه زده کوم؟
هغه دی، له خپلې مور نه دې زده کړه.
پلار دې سمه خبره کوي لورې، له دې نه وروسته ښایي کارونه زیات شي. خلطې به مونږ ګنډو، ته او ګلالۍ په فارغ وخت کې کښېنئ او په خپل شوق د جامو ګنډل زده کړئ.
سمه ده، او که کوم درون کار وو په داسې خلکو یې وکړي چې په وسې پوره وي.
زه نه پوهېږم چې په دې کار کې بدي څه ده.
لور کوي ومې ویل چې که جامې ګنډل زده کوي له مور نه دې زده کړه.
لورې اندېښنه مه کوه، خیاطي زده کړه، خو خلطې به درته مونږ ګنډو.
ښه نو په دې وعده به بیا ټینګ ودرېږئ چې خیاطي به راباندې زده کوئ.
هو، خو ته تر هر څه لومړی خپلو درسونو ته پام کوه چې له درجې راښکته نه شي. په بېکاره وخت کې بیا نو چې هر څه زده کوي زده کوئ.
گرانو دوستانو، زما اوسیدن کی د خرجوان لپاره ډېرې هڅې کوي او له شته امکاناتو څخه د ځان او ولس په ګټه استفاده کوي. ځوانان مې هڅه کوي چې له اوسنۍ پرمختللې نړۍ نه ځان خبر کړي. دا مهره وای چې حساب او کوخ تل مثبت پایلې لري. ستاسو د روخانه راتلونکو په هیله.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا منه مراکا زلری شمردا خورا ولا کیرا نا وخلی
پڅ خبره مو شور دی وړو
چنارګل کاکا ته د ملالې تو ګوره منه را ناغست د نه راکی
ملالې ولې د شمس نه منا خسته ده
چنارګل ماما شمس ډیر مردار خوره لک دی زکه خوتل مریض وی کله نا ولې وبس کی کله نا ولو زایونو کی لوبي کوي اوس زده مردار منا خوري ته دې مانی تو ګوره
وی دا خو پر احتیاج ډیر نا ولې دا شمس ملالې خوایي دا منا خو د خوړلو نه ده
چنارګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداز منی خوري یوازې زه خونیم
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوکي یاو او دوا خو ندی کپو نشی ټول بناروغ شي
دا خو اسانه کړ دې ته هلوړنګ ډراما دی ووري ټول به پوشي
وا وا څخه په خبره دی وکړه رښتیا چې وخیاره ملاله کده هلوړنګ ډراما ووري نو دروختیا پاکلا به په ډیرو خبرو پوشي
دا رادیوي ډراما زمنګل رادیو او پټول افغانستان کې لګړو رادیو غانو څخه ووري
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د بلما پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه میو منی اسمت څاروانیم نن په دې پروگرام کې لای وداسي ملما سره خواله کوم چې د کابل په پولی ټکنیک په هانتون کې استاد پاته شوی ورسته د ډیرو نور افغانانو په شان مهاجر شوی دی استاد سید حسن پاشا نن سبا په جرمنی کې اوسي او لکلونو راهیسی په هیواد کې د علم د خپراوي لپاره د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې سره همکاري کوي استاد پاشا ته می په پیل کې وویل چې اوس په جرمنی کې په څه بوخت دی
جرمنی کې خو نو تقاوت تیم رسمي کار نه لرم څاروان صاحب اما په ټولنیزه برخه کې بس د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې چې انزور صاحب هغه خواته لاړ نو مسولیت یې زما په غاړه و اگر چې زه خو دومره فرهنګي او دغه شخصیت نو مخو بیا هم هغه را باندې اعتماد وکاو تر اوسه ما هغه کارونو سره تقریبا مشغول یم
کلتوري ټولنې یادونه مو وکړه کله یا وخت چې انزور صاحب په جرمنی کې و مخې ته دی چې کابل ته لاړ شي او هلته کار پیل کړي ډېر فعال و ډېر کتابونه چاپول ورسته ولې غیر فعال شوه
ډیره ښه پوښتنه ده څاروان صاحب واقعا په هغه وخت کې چې انزور صاحب لادل ته و هم یو څه تقریبا ضعف حالت و ځکه چې موږ ټولنه په هغه وخت کې جوړه کړه چې هلته طالبان په واک کې وو او هلته فرهنګي کارونه ډیر په ټپه ولاړو نو ډیرو دوستانو علاقه نیول او زمونږ غړو تعداد هم تقریبا د اته سلو ته رسیده نو په دې تو صورت سره مونږ به د کال کله چې به د مالیا راپور ورکاوو نو مونږ به د لس دولس زره یورو په حدود کې کلنې دغه لرله هم ورو ورو دغه دوستانو ځانونه ګوښه کړل او یو څه غټ تعداد د آلمان او د هالند نه حتی لندن ته لاړل او څو زمنګ ډیر قوی کډرونه د ټولنې چپاغي کې انزور صاحب ډاکټر صاحب خوشحال روحي اجمل روحي غریب صاحب او داسې نور هم افغانستان ته لاړل نو په حقیقت کې او ډاکټر صاحب صابر یو څو وخت ډاکټر صاحب ماخان نو په حقیقت کې زه ورته تنها پاتې وم به هم د دوستانو په کومک باندې او په ځانګړي توګه د شیر علي شیر او د غلام رسول همت چې د دغه ایوین پلاس د سالون مالکین دي هغه موږ سره ډیر کومک کاو موږ ته بیا په واکه راکاو موږ د یو ځای د نیولو توان حتی هم نه لرو نو په دې ترتیب سره تقریبا یو د سه هم فکر وشو چې هر څه وس په افغانستان کې کیږي هغه څه چې موږ چاپول داغه نه څو چند اطلاعات و فرهنگ وزارت و همچنان اکادمی علوم و برخه که شا کتابون چاپ کیگی نو نور با زمانگ دا کتابون تا دون ضرورت هم نی نو منگ که وکڑه شو چا قلن دا ملی او تاریخی ورزی پا کال که یوزل یا دلوی غنده او سیمینار پا بنا او یاد وړو غوندو دستان غوندو په ترتیب دغه سره ول مانځو نو دغه یو انانم پر نه خدل یعنی کله نه غونډه او د یو شمیر زمونږ د پیاوړو شخصیتونو لیکوالانو فرهنګیانو ستاین غوندو تم دوام ورکړ اما کتابونه متاسفانه چې رانه پاتې شو
اوس په څال کې د کلتوري ټولنه اوس خو بیرته وضعیت بدل شو. تاسو ویل چې هغه وخت طالبانو حکومت او فرهنګي هڅې کمې وې، کتابونه کم چاپېدل. اوس بیرته هم طالبان واکمن دي او تر ډېره حده پورې د کتاب د چاپ خوند تللې ده. کله چې موږ له کتاب پرندوی ټولنو سره خبرې کوو وایي خلک ډېر کتاب نه اخلي ځکه چې خلک بې وسله شوي دي، د کتاب د اخیستلو توان نه لري. اوس څنګه تاسو بیرته خپل فعالیتونه زیات کړي دي او کنه؟
بالکل بالکل، مونږ کله چې مونږ د ډاکټر صاحب ملکزی ساين غونډه لرله چې هغه ډېر غټ خدمت کړی دی، تاسو ته هم معلوم دی. اول المانی پښتو قاموس او بیا المانی پښتو ګرامر حال تما په تاکید سره په دې باندې تروکه چې مونږ په هماغه حالت کې واقع یو چې د طالبانو اوله واکمنی وه، حتی دا غې نه په بد حالت کې واقع یو. نو هیله ده چې مونږ سره کومک وشي او دې دغه ته پروسې ته بیرته دوام ورکو. مونږ ډیر کوشش وکړو د استقلال ورځ به ستاسو په یاد، اگر چې ما زخپل نو مو په سفر کې ما یو سلو څلورمې کلیزې ته دوه نیم زره تقریبا وای چې افغانان راغلي وو، خو مونږ په دې موافق نشو چې اقلا 15 نوی غړي هم غړیتوب دغه حاصل کی. یعنی عملا چا دغه ونه کړل، داسې فکر کیږي چې بس همدا ټولنه ده او دغه څو کسان دي او دوی دې هر څه کوي. اگر چې مونږ په بار بار ویل چې مونږ کدی یو خوا خپه یاسو چې د هیواد نه دغه څه کډرونه راوځي، خو د بل خوا خیر دی که همدلته مونږ یو بل ته سره لاسونه ورکو او دا ماته کشتۍ چې دغه د رانه لږه سره خرابه شوې ده دا بیرته را دغه کړو. ښه برخه را سره اخلي، غونډو کې برخه اخلي، اما غړیتوب ته متاسفانه چا دغه نه دی کړی، زړه نه دی کړی تر اوسه پورې، داسې خاص زیات شوي نه دي. خو بیا هم د نیکه مرغه کله چې انځور صاحب د خپل د دکتورا تیزس دفاع کوله، هلته هم زمان یو کتاب خو ډاکټر ظاهر زمانی چې یاد دغه ونشي زما زوم هم دی هغه کومک وکړه، دا یو کتاب هغه چاپ کاو. نور 15 عنوانه کتابونه انځور صاحب هلته په دغه موده کې چاپ کړل. او دا ځل چې هم تللی وو هم زه فکر کوم دی کوم چې دوه دي کدرې عنوانه کتابونه چاپ کړی دي. نو ما هلته په بار بار ویل چې دا به په نیک پال ونیسو او ان شاء الله چې بیرته به فک په هغه شکل باندې نه په یو کم تعداد به بیرته د انانه ژوندۍ وساتو. خو د نیک مرغه هغه څه چې ما مخکې ویل چې ډاکټر صاحب یحیی وردګ هلته دا کار پیل کړ او تر اوسه پورې 300 صد باندې 300 عنوانه په هنتونی کتابونه چاپ کړي دي. څو ورځې مخکې ورسره ما خبرې وکړې چې ډاکټر صاحب اوس چې ته دلته ستا دغه کار جریان لري که نه، هغه وویل چې و هماغه سې جریان لري او په کال کې تقریبا شل عنوانه کتابونه هم هغه چاپوي چې هغه هم زمونږ د ګر چې خپل د افغاني په نوم یو ټولنه لري خو زمونږ د کلتوري ټولنې هم فعال غړی دی. نو دا هم د یادولو وړ د څاروان صاحب.
پاچا صاحب تاسو ویل چې نوی غړي مو په ټولنه کې جذب نشول، دا خو یو اړخ ده، بل اړخ تر ټولو څه شاید مهم وي هغه دا ده چې خلک پیسې درکړي، کومک وکړي، انا درکړي چې تاسو کتاب چاپ کړئ، ځکه چې یوازې محدود کسان خو نشي کولای چې همیشه پیسې له جیبه ورکړي او کتابونه د خلکو چاپ کړي. د خلکو لپاره آیا د پیسو په ورکولو کې خلک حاضر دي کومک وکړي؟
متاسفانه دا پروسه هم د پخوا په د پخا په حق لک ډیر ضعیفه شوې ده، ډیر ضعیفه شوې ده، ځکه چې هغه ډاکټر صاحبان چې موږ سره مخکې کومک او هغوی تقریبا اوس تقاوت په حال کې خپل هم او دلته تاسو ته معلومه ده چې هر څومره څوک زحمت وباسي د تقاوت معاش د زره او د یو نیم زره نه زیاتیږي، نو په دې نرخونه او په دې حالت سره چې اوس روان دی په اروپا کې د هغوی خپل گزاره هم پې نه کیږي، په دغه حق لبانی هم زمنګ دغه کم دی. څو کاله مخکې ډاکټر صاحب همت موږ سره یو هر کال دوه کاله سر په سر زر زر اویرو مرسته وکړه، اما اوس هغه خپل په تقاوت کې دی، موږ حتی دا جرأت نه کوو چې په هغوی باندې غږ وکړو، ځکه چې هغوی فکر کوي چې تاسو باید په دې پوه شئ چې موږ خپله په څه حالت کې استو. ښه، موږ یو دغه رانه پاتې دی چې دا نوي ځوانان چې اوس زموږ دلته ډاکتران شوي دي، بزنسونه لري، اگر چې په دې تېره غونډه کې زه خپله نو موږ تر اوسه د هرې غونډ غټې غونډې نه وروسته غونډه نیسو، غونډه ارزیابي کوو، خو موږ ونه شو کړلی په دې موده کې دغه ونیسو. یو تعداد ځوانو تجارانو موږ سره په دغه یو سلو څلورمه کلیزه کې په تجلیل کې کومک کړی و چې هغه به م هلته هم یاد شوی دی او بیا به هم یادوو. نو اوس به موږ هم دا ځوان کدرونه چې نوي ډاکتران دي، نوي انجینران دي یا ښه بزنسونه لري، دوی ته به پاملرنه کوو او انشاءالله چې په دې حقله به هم یو څه لاسته راوړنې ولرو.
د تقاعد ژوند په اړه راته وایست چې په اروپا کې د یو متقاعد ژوند څنګه دی، په څه وخت تیروي؟ دلته خو د افغانستان په شان ټولنیز روابط نشته، راشه درشه نسبتا ډیره کمه ده، ځکه چې ټول مصروفه دي، بیا وخت څنګه تیروي؟
نو د تقاعد حالت خو تاسو ته خپل هم معلوم دی، بالخصوص په اروپا کې. او زمنګ تقاوت خو هم د څه چې زمنګ 15 14 کال کار حالت په افغانستان کې وکا وغه دلته په هیڅ کې حسابي مونږ چې دلته اول رالولو تقریبا 100 میاشتې ورسته زمنګ اول انټرویو رالله ډیره شریف قاضي و، هغه مونږ ډیر زر قبول کړلو، اما متاسفانه دلته د سارونوانی شوبې مونږ سره به داوا وکړله او د وکیل د خوانه مونږ ته د اطمینان راکول ولکې د چستاسې کیس په بیرته هغه واخلې او تاسو به قبول کی. په دې باندې په مونږ باندې اته کال تقریبا د ستیر کړ چې مونږ د شپک فامیل کورنۍ سره په یو کوټه کې تقریبا درې نیم کال اوسېدلو، نو زر قبول نشولو متاسفانه. که ما ته چانس کم و، زما میرمن ډاکټره و، هغه ته خدا چانس و چې کار وکړي. سره د دې هم ما شپږ نیم کاله په و آلمانی اداره کې په انجینری شعبه کې کار وکړ، اما ما ته هیڅ نوې امتیازات نه راکول، ځکه چې ما د دې ځای اقامت ویزه نه لرله. دغه کار چې په ما باندې دوی وکړ د دوو مارکو په مقابل کې یا یوې یورو په مقابل کې، دا اصلا درې میاشتې، اما دا چې ما فکر وکړ چې بل کار نشته رې څه نشم کولای، نو او هغه نه آلمانی هم چې ما سره وو په دفتر کې هغه هم زما سره خوشاله، نو ما بیا د وطلبانه شپږ نیم کاله دوام ورکړ، اما امتیازات یې هیڅ را نه کړل. نو په دې صورت سره وروسته ما ته وکیل وویل چې ستاسې د طالبان چې بیرته راغلل په قدرت باندې، نو ویل چې ستاسې نور چانس نشته ری په غیر د دې نه چې کیس واخلی او کار وکړي، او د کار په نتیجه کې که تاسې وکړی شئ چې دلته خپل حقوق حاصل کړي. نو ما غسم وکړل، بیا زما د خوري شیر علي خان یو دکان پرانیستو، په هغه دکان کې ما کار کاوه، اگر چې اولې په ماغه دکان کې هم د کار اجازه نه راکوله، ویل چې دا غسې کار اول د المانیانو د پاره دی او بیا د شرقي اروپا د اروپایانو د پاره دی، استاس د پاره دا اجازه نشته. او بیا وروسته وتوانېدل چې درې کلنه یو کلنه ویزه شي، بیا درې کلنه ویزه شي، بیا د کار اجازه هم راکړله. نو هماغه د دکان په نتیجه کې موږ وکړی شول چې تقریبا د نیشنلټۍ پورې ځان ورسو، نو نور بیا ما کې د کار قدرت او دکان هم نور داسې عاید نه لري چې دوام ورکو.
نه، زما سوال بل ځای و، خصوصا تاسو دا هم راته ویل چې څنګه مو ژوند دلته پیل کو، کوم مشکلات مو لرل په ژوند کې او د مهاجرت په دوران کې. زما سوال دا و چې اوس چې کار نه کوئ، په کور ناست یاست، دلته خو راشه در شکمه ده، ځکه چې اکثره خلک مصروفه دي او یو څه دا کلتور هم بدل دی. وخت په څه تیروي؟
نو وخت خو بس د ډاکترانو سره منډې را منډې دي سروان صاحب، نور داسې خاص کار نشته دی. اگر چې کله چې دا سالون زما خوري جوړ کړ، خدای دې ورسره ښه وکړي، ما ته مو ویله چې ماما کته دلته راشي او اقلن دغه کنټرول منترول وکړي، او څکا وخت ما د هغوی سره هم کار وکړو. خو بیا زما په کابل کې و داوایي غوندې ځمکه وه، والته لاړم څلور پنځه کاله هغې دوام وکړ. دغه په ترانس کې ما ته هم قلبي تکلیف پیدا شو، بیا په افغانستان کې حتی دا د غاړې مورې تکلیف شو. نو اوس ټول بس د دې صحیح دغه سره لاس په ګریوان یو، کله یو ډاکټر ته کله بل ډاکټر ته، نور داسې خاص دغه نشته. نو دغه غم خادی دی، که چیرته کله غم یو کمه خادی یو، خدای دې خادی ډېرې کې. نور بل خاص دغه نه لرو سروان صاحب، نشته متاسفه. د دې نه رنج جوړ او ډېر تکلیفونه هم د دې نه پیدا کیږي.
بس خدای دې صحت درکړي او سالم سلامت اوسئ. پاچا صاحب، د افغانستان په اړه راته وایس، چیرته زیږیدلې یاست او زده کړې مو چیرې کړې دي؟
زه د کونړ په ولایت کې د وټاپور په کلي کې، هغه وخت د وټاپور کلی و، اوس ولسوالۍ ده، دا 9 کیلومتره مرکز ته نږدې دی. هلته مې تر شپږم ټولګي پورې لومړنی ښوونځی ولستو. صفت د ځان مې عادت نه دی او خوښ مې نه دی، خو دغسې واقع شو چې تقریبا د شپږم ټولګي پورې هلته پاول نمرګۍ سره خلاص کو. بیا د متوسطې دوره شو د په چغسری کې، کله چې موږ بیا نه هم سن ته ورسېدلو، هلته د عمرا خان لیسې په نوم لیسه شوله. نو درې کاله وروسته مې هلته بیرته نور دوام ورکړ. تقریبا همدغه وروسته شپږ کاله هم ته دغه لیسه کې په خپل سند کې مې د اول نمرګۍ افتخار لرو. بیا نو کانکور امتحان ورکړ او پولي تخنیک ته کامیاب شوم. پولي تخنیک هم یو کال ولوسته، او هغه هلته نو تقریبا اول سند مقدماتي غوندې سند کې، بیا په ورشتو باندې هغه وخت کې ورشتې وې تقسیمات کېدل. خو زمونږ خوشبختی دا وه چې په هماغه کال کې، په همدغه کال کې، په یوازنی کال چې تقریبا 21 نفر د هر ګروپ نه درې درې نفر اول نمره او دویم نمره او دریم نمره ولېږل شوروي ته، نو زه هم په هغې جمله کې لاړم. او باقي شپږ کاله مې د ماسترۍ دوره د مسکو د لارو او ډګرونو د جوړولو په انسټیټیوټ کې تیر کړل. هلته مې ماستری لاسته راوړل.
تاسو له آزادي رادیو د آزادي رادیو میلمه پروګرام اورئ. زموږ د پروګرام میلمه استاد سید حسن پاچا دی. د ماستری وطن ترستانه شوي او په وطن کې بیا په څه بوخ شوي؟
د ماستری نو وروسته زرالم دانو د شهید داوود خان د جمهوریت دوره وا، ز په ماغه دی په ډپارټمنټ کې د استاد په صفت مقرر شوم، چې د هغه ډپارټمنټ د ډپارټمنټ معاون هم خدای بخښله د داوود شهید داوود خان زوی وایس داوود. ډیر په افتخار موږ ودی ولو، ډیر په خوشحالی سره او ډیر خوشاله و چې موږ به تر اگر زیدلې استو. شپږ پنځوس کې زرالم په ډپارټمنټ کې مقرر شوم د سمبولې میاشتوا. نو به نو روسته د ثور په 50 نیټه باندې چې دا تحول منځ راغی، نو به زه د جوزا په میاشت کې چې جلیلی صاحب خدای وبخښي هغه وخت د پونتون رئیس و، دا غید خواهش پاسات چې ډیر خواهش وکړ زه د انجینری پونځي ته د مرستیال پر توګه ولېګل شوم. هلته مې په انجینری پونځي کې څه موده د مرستیال په توګه، بیا وروسته د هغه پونځي د رئیس په توګه دنده ترسره کړه. او بیا په 1950 کال د عقرب په میاشت کې انجینر صاحب پیروز چې هغه وخت کې د پایدامه وزارت مویلو دا هغه په خواهش باندې لاړم او هلته په پایدامه وزارت کې د لار او ډګرونو په نامه باندې شپخوا د قویکارو ریاست ورته ویل کېده. بیا د لار او ډګرونو لوی ریاست شو، د هغې دنده ماته وسپارل شو.
او تر کله پورې په وطن کې وی او کله بیرته ورڅخه لاړې مهاجر شوی؟
زما ماشومان تقریبا په نوی او نویم کال کې زما یو اوخه په دوشنبه کې وو، هلته راووتل. هلته زما ماشومانو مکتب کې د داخلېدو حق پیدا کړ او هغه میرمن مې هلته سټاژ تقریبا متور کړ شو. خو زه د هغوی سره رالم، خو زه بیرته وطن ته وګرځېدلم. لا پولی تکنیک وما او په 2029 کال کې تقریبا منګه د وطن راووتلو، پیخی راووتلو او به مسکو ترالو، د دوشنبه نه به مسکو ترالو، د مسکو نه به په ماغه 2029 کال د دسمبر په میاشت کې چې امدا د کریسمس د ورځو سره متصادف و، رالو او په کولن کې پناه ورکړه او بیا هم دلته یاست.
بله، تاسو په افغانستان، روسیې، تاجکستان او د جرمني کې ژوند کړی دی، حتما به د ژوند جالب خاطرې لرئ. که کومه خاطره مو په یاد وي، د روسیې دی وخت، د پوهنتون دی وخت، یا د مهاجرت دی وخت، نو زموږ له اورېدونکو سره یې شریکه کړئ.
او نو د روسیې د وخت خو د محصلې ژوند خو ټول خاطرات دي. زه د نیکه مرغه هلته هم تقریبا شپږ کاله چې زه وم، هلته ورته زملیا چیست ویل کېدله او د هغې ستارستا په اصطلاح ورته مرواجوه، یعنې د هغې د افغاني د هر ملک محصلینو باید یو یو ټولنه لرلی، چې هغه ټولنې ته د دوی په اصطلاح زملیا چیست ویل کېدله او مشر ته ستارستا ویل کېدله. چې زه د دغې د ټولنې د تقریبا شپږ کاله تر څو چې ما تحصیل ختموو، فقط آخر کال کې چې ما په ډیپلوم باندې کار کاوه، بیا بل څوک شو، ما هلته شپږ کاله دغه خدمت وکړ او هغه خدمت هم آسان خدمت نه و. موږ به حتی هر کال زموږ سفارتونه هغه وخت کې دونه بے غوره و چې محصلین به راتلل، مګر میدان ته حتی د سفارت څوک مخې ته نه ورتلل. کله کله به روسانو نه بے غوري وشوه، نو موږ به حتی هلته ځان رساوه، هغه د محصلینو راوستل او دغه دغه د شپې هغه ډوډۍ او دغې ټول تقریبا زموږ په غاړه. او بیا چې زموږ انسټیټیوټ چې د امادګۍ پاکولته لرله، نو ډېر افغانان به زموږ په انسټیټیوټ کې پاتې کېدل. نو څه چې زموږ په وس پوره و، د هغې سره کومک او فوازی د چاول وخت چې هغه رال موږ په هغه وختونو کې په دویم او درېیم سنف کې وو. نو په هره دوره کې چې په محصلین راتلل، امادګۍ پاکولته ته موږ ورسره کومک کوو. او دا زما دپاره تر اوسه پورې د خوشحالۍ ځای دی چې د ډېرو سره کومک کړی دی، او ډېر هم چې کله ویني رضایت ښکاره کوي. او د هماغه وخت نه دغه اصطلاح له مراج وجه وه چې د ټیټو صنفونو شاګردانو موږ ته استاد وی، او دغه د استادۍ افتخار ما د محصلۍ د وخت نه د ځان سره سر واخیست.
پاچا صاحب، تاسو کلتوري ټولنې سره څنګه علاقه پیدا شوه؟ آیا په خپله مو لیکل کول او که څنګه؟
نو کلتوري ټولنه خو داسې شوله چې کله چې انځور صاحب دلته راغی، شاید د هغې ابتکار و، بیا نو یوه غونډه جوړه شوله. او په هغه غونډه کې موږ ټولو اشتراک کړی و، او علاقه هم زمونږ وه. نو ما د اجتماعي خدمتونه خو ما تاسو ته وویل چې هم د محصلۍ د دورې نه څه چې حتی د لیسیب د دورې نه به کله چې داسې د جشن ورځې وي، زیاتره وخت به ما ته وظیفه راکول کېدله. مقاله که ما هغه وخت کې په خپله نه شوه لیکلی، د کوم استاد د خوانه لیکل کېدله ما به لوستله. یعنی دغه دغه استعداد د هغه وخت نه تقریبا تر یو حده و. حتی یو دفعه داسې اوازه شوله چې ظاهر شاه راځي کونړ ته. زه د په دولسم سم نه فارغ شوی وم، حتی زما پسې ګرځېدل چې ما پیدا کړي او که به مکرای شم چې هغه وینا چې هغه توباید وشي هغه زو وکم نو دغه و سره دغه وخت نه استعداد او علاقه و به نو د رهبری کې مته چې تعینیدل خدا و تعالی بنا و د و تعالی بنا و نو پاره کې اول زه د کار په ډله کې او د مشرتابه په ډله کې راغلم او روسته به د انزور صاحب چې کله هغه په تلاړ به نو ماته د مسولیت په غاړه شو
تاسو دې ظاهر شاه یادونه وکړه په دې لړۍ کې مرکو کې له څو کسو سره خبرې کړې دي ډېر ورته جالب و چې د هیواد پاچا یې لید تاسو لپاره څنګه و
به رانغه چاروان صاحب هغه سفر نه پویګم چې په څه باندې دغه شو رانغه ما په خپل شخصا نه دی لیدلې اما د احترام وړ شخصیت دی اوس چې کله دا نورې ټولې دورې تیرې شوې هر څوک په دې پوهېږي چې هغه یوه طلایي دوره وه زمونږ دپاره په خاص ډول ډېره طلایي دوره وه ځکه چې زه تحصیل ته مسکو ته هم د هغه په وخت کې ولېږل شوم او بیرته چې راغلم د شهید ډاکټر داود خان دا وخت نو زما لپاره واقعا ډېره ښه دوره وه موږ خه خاطرات لرو دغه وخت
دغه وخت کومه قصه کم په یاد وي هغه بو وایست
د څه خاص دغه نه دي شیری شوی خود ما د خپل د سور د پاسون نوروز ته خاطرات را سره شته دي اگر چې خي او بد ډیر پکې راغلي دي خو زه چې کله د ما دوه درې خاطرې دي که وخت لرې زبې دغه کوم
مهرباني مهرباني
یو خاطره دا ده چې زه کله د پونځینه د پونځي د ریاست نه د لارو د ګرونو لوی ریاست تلم نو ما ته هم در د پونځي د ریاست د پونځي په موټر کې او هم چنان د دوه درې استادانو چې پولیس واګونونه لرل زما سره بدرقه لاړه لوزه بدرقه کلمه او الته زما په معرفي کې د برخه واخیستله د زما لپاره ډیر غټ افتخار وو زه په هغه وخت کې د پوهنیار پر رتبه کې وم ما دا وکړې شو د زما افتخار دی او زه باید په جرأت سره ویم چې زما نه د پوهان تر سطحې وسازان هم په دې راضي وو چې زه د دوی دلته ورکوټه هم یم د دوی رئیس ما واغه دا و چې ما دوی ته ډیر غټ احترام لاره د دوی ډیر مشورې ما اخیستل او دوی په دې پویدل شي چې زه د دوی مشورو ته اهمیت ورکوم او د دوی احترام کوم نو دغه چې دغه یو غټ ګروپ زما سره لاړ او زما په معرفي کې برخه واخیست زما لپاره ډیر غټ یو غټ کار او زما په ژوند کې بس دا د یوه دوه نه بل غټ خاطره چې وکړه چې زه د لارو د ډګرونو د وزارت نه اگر چې زه هغه وخت انجینر صاحب نظر وزیر و زه چانیم بدل کړم ما خپل استعفا ورکړه ځکه چې هغه وخت د کشمن ورور آلته مویلو او مسلکي سړی نه و او دغه رقابتونه د دغه دوه ګروپونو نو زما کارونو کې به خند را وست او ما نه غوښتل چې کارونه ورسته پاتې شي ځکه چې انجینر صاحب نظر هم وزیر و او هم د یو ځون مشر و هغه به په میاشتو نه و نو ما هغه ته وویل چې زه نور دلته کار نه شم کولی ډېر اصرار یې را سره وکړ هغه جریان غټ دی خو زه پولي تخنیک ته لاړلم او هلته بیا چې مقرر شولو ما نو روسانو واقعا ډېره بده دغه کوله اگر چې د ریاست په وخت کې دی راتلل ډېر احترام یې کاوه خو بیا یو د په دوی د امیر د ډپارټمنټ باندې ویل چې محصلین مونږ د تطبیقاتو د پارالیګو او کتم را سره لاړ شي لارو ډګرونو ریاستونو هلته چې زه لاړم خدای شاهد دی چې د هر منزل نه د مامورین او د خلک راښکته کېدل او هر کله یې کاوه او ستړي مشي کولې بیا چې د رئیس دفتر ته لاړو هغه چون زما په وخت کې معاونو ما ته د خپل چوکۍ پرې خدل چې په دې باندې تکینه تر سوچ ته دلته ما ونه منل خو دا روسیا هم ایران پاتې ون ما ته ویل چې تاسو نړیر دوستان دي ما ورته وخاندل چې دا زما دوستان نه دي زما همکارانو خو سره دا غیم چې بیرته پول تخنیک ته وګرځیدلو بیا هم د رویه چندان خنوه خو زما لپاره د خوشاله زو چې وروسته د دې نه چې زه هیڅ کارایم د دې رئیسوم نه دغه سي احترام زما وکړو نو دغه خاطرات ما سره شته دي
bale ډیر زیات مننه کور ودان کور ودان
تاسو نه ډیر مننه
ازادي رادیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي رادیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220024145
او د دری پیغامونو شمیره
00220024145.
ازادي رادیو 24 ساعته.